لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعته خبرونه د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه هم لرو. په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې د افغانستان د برېښنا شرکت وایي هڅه کوي چې په کابل او څو نورو ولایتونو کې د برېښنا د پرچاوي ستونزه له سوله ییزو لارو حل شي. خبری برخه او د موسیقۍ خپرونه وروسته راځي. لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. لومړی د خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی له خپل سیال اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره پلان شوې تلویزیوني مظاهره پرون په وروستۍ شیبه کې لغوه کړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما د ماموریت تمدید د چین او امریکا د مخالفت له کبله د نن ورځې لپاره وځنډېده. او د امریکا ولسمشر وایي ښکاري چې د سعودي عربستان د تیلو پر دوو چانځایونو د شنبې ورځې برید به ایران کړی وي. بشپړ خبرونه. ټاکل شوی و چې د افغانستان ولسمشر او اجرائیه رئیس چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو دوه مخکښ کاندیدان بلل کیږي پرون په یوه تلویزیوني مناظره کې ګډون وکړي، خو آریانا تلویزیون چې دا مناظره یې رابللې وه وایي ولسمشر غنی په وروستۍ شیبه کې دا مناظره لغوه کړه. د دې تلویزیون په وینا د ولسمشر غنی امنیتي ساتونکي د تلویزیون سټوډیو ته هم راغلي وو، خو په وروستۍ دقیقه کې خپله پریکړه بدله کړه. د ولسمشر غنی له لوري په یو اړخیز ډول د مناظرې له لغوه کېدو وروسته عبدالله پوښتنو ته ځواب ووایه او ویې ویل مناظره په مصاحبه بدله شوه.
مناظره امو کلمیش هم دو نفر یا دو طرفه ایجاب میکنه، پس این مناظره به یک مصاحبه تبدیل شد.
ښاغلی عبدالله زیاته کړه اشرف غنی په انتخاباتو کې د بری چانس نه لري، خو د ښاغلي غنی په مشرۍ دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم په یوه خبر پانه کې ویلي چې خلکو د ملي او نړیوالو مسایلو په اړه د ښاغلي عبدالله خبرې اوریدلې او په تیرو 15 کلونو کې د هغه کارونه هم لیدلی دي. راپورونه وایي چې چین او متحد ایالات په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت د تمدید په اړه پرون د امنیت شورا په غونډه کې د یو بل پر وړاندې ودرېدل. د ډیپلوماتانو له قوله په راپورونو کې ویل شوي چې چین خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یوناما د کاري دورې د تمدید په سند کې د چین د نړیوالې ترانزیتي لارې یادونه ونه شي، نو دا هیواد به اړوند پریکړه لیک ویټو کړي. راپور زیاتوي چې د امنیت شورا 15 غړي له اوږدو بحثونو وروسته نتیجې ته ونه رسېدل او پریکړه وشوه چې د دې موضوع په اړه د په نننۍ غونډه کې رایه واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما د ماموریت اعتبار نن پای ته رسیږي او د تصویب لپاره باید د امنیت شورا 9 غړي د تایید رایه ورکړي او د امنیت شورا له 15 دایمي غړو څخه یعنی له متحدو ایالاتو، چین، برتانیا، روسیې او فرانسې څخه هیڅ سیاوي باید د رای د رد یا ویتو رای ورنه کړي. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي یو سرتیری پرون په افغانستان کې ووژل شو. د غوڅ ملاتړ د ماموریت لخوا په یو خبر پانه کې ویل شوي چې دا امریکایي پوځي د عملیاتو پر مهال وژل شوی دی. په خبر پانه کې د سرتیری د هویت او د پیښې د جزئیاتو په اړه څنګه دی ویل شوی. د امریکا د دفاع وزارت له مقرراتو سره سم د وژل شوی پوځي هویت د قربانی د کورنۍ او غړو ته د خبر له ورکولو 24 ساعته وروسته اعلانېږي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د روان میلادي کال له پایله تر اوسه په افغانستان کې 12 امریکایي پوځیان وژل شوی دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي داسې ښکاري چې د سعودي عربستان د تیلو پر دوو چانځایونو د شنبې ورځې حمله به ایران کړي وي، خو ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې باید په دې اړه د څېړنو نتیجو ته انتظار وشي او د ځوابي اقدام لپاره بیړه ونه شي. ښاغلی ټرمپ دې پوښتنې ته چې آیا د دې حملې مسؤول ایران دی که نه په ځواب کې وویل چې یقینا د اوس لپاره همداسې ښکاري. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې امریکا جګړه نه غواړي، خو د بل هر هیواد پرتله چمتو دی او د نړۍ تر ټولو ځواکمن پوځ لري. د امریکا ولسمشر وویل ایران ته د ځوابي اقدام لپاره ګڼ انتخابونه شته، خو په دې برخه کې څېړنې تر اوسه نه دي پیل شوي. ایران د سعودي د تیلو پر چانزایونو په برید کې چې مسولیت د یمن ایران پلوي حوثي ډلې منلی لاس لرل رد کړي دي. د تیلو پر دې تاسیساتو د برید په نتیجه کې د سعودي د تیلو نږدې نیمایي تولید په ټپه درېدلی. له بلې خوا د ایران سپاه پاسداران ځواک وایي په خلیج کې یوه بیړۍ په دې تور نیولې چې متحده عربي اماراتو ته یې ډیزل قاچاقي وړل. د سپاه پاسداران یو جګپړي قمندان پرون وویل چې په دې بیړۍ کې 250,000 لیټره ډیزل بار وو. د دې ځواک د قمندان برید جنرال علي اوزمایي په وینا دا بیړۍ چې د ایران لوی تومب ټاپو ته نږدې نیول شوې د ایران له لنګا بندر څخه د متحده عربي اماراتو د اوبو خواته روانه وه. او د تاجکستان او قرغزستان ترمنځ د فرغانې په دره کې په وسلواله شخړه کې لږ تر لږه یو پوله ساتی وژل شوی او 19 نور کسان ټپیان شوي دي. دا پیښه چې پرون وشوه د دواړو هیوادونو چارواکو تایید کړې. دواړه خواوې یو بل د تاجکستان په غفوروف او د قرغزستان په لیلیک ولسوالیو کې د ډزو په پیل تورنوي. د دواړو هیوادونو د سرحدي چارو ادارو ویلي دي چې ډزې د سیمه په وخت د شپې په 9:30 ودرېده او د دواړو خواوو چارواکي هڅه کوي چې بیا دا ډول پیښې تکرار نشي. په 1991 کال کې د شوروي اتحاد له پرځېدو راهیسې د پخواني شوروي د آسیایي جمهوریتونو په ګڼو سرحدي سیمو کې سرحدي لانجې پر ځای پاتې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډې خبرې برخې ته. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي هڅه کوي چې کابل او لسو نورو ولایتونو ته د برېښنا د پرچاوۍ ستونزه له سوله ایزو لارو حل کړي. د دې شرکت ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې له ازبکستان او تاجکستان څخه د وارداتي برېښنا د نړول شویو ستنو د بیرته جوړولو لپاره یې انجینیران چمتو کړي دي، خو لومړی غواړي چې طالبانو ته قناعت ورکړي چې پر انجینیرانو حملې ونه کړي. د موضوع تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې واورئ.
د وسلوالو طالبانو له لوري په بغلان ولایت کې د برېښنا پر ستنو د طالبانو له حملو وروسته د افغانستان د یوې لویې برخې کورونه، سوداګري مرکزونه، روغتیایي مرکزونه او صنعتي پارکونه له برېښنا بې برخې شوي دي. نن سه شنبه څلورمه ده چې په بغلان کې د برېښنا درې پایې ویجاړې شوي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د دغو ستنو د ویجاړېدو له کبله چې له ازبکستان څخه 240 کیلو واټه برېښنا پرې واردېږي، د پلازمینې کابل په شمول د هیواد 11 ولایتونو ته برېښنا پرچاو شوې ده. د برېښنا شرکت ویندوی وحیدالله توحیدی آزادی راډیو ته وویل هڅه یې پیل کړې چې دا ستنې بیرته جوړې کړي.
موږ هر هغه ممکنه لاره لټوو چې موږ ته نتیجه ورکړي. موږ کوشش په دې کوو چې د ولسي خلکو له لارې هم دا ستونزه حل شي. موږ د سپینګرو د محل سپینګرو سره هم وغږېدو، هغوی هم تللي وو، تر اوسه پورې مطلوبه نتیجه تر اوسه پورې موږ ته نه راغلې. خو موږ په دې کوښښونه کوو چې څرنګه چې اجازه د کار ورکړ شو، موږ به خپل کار هلته پیل کړو تر څو بیا رغونه پیل کړو. خو تر اوسه پورې موږ کوم ځانګړې خبره نه لرو چې
وسلوالو طالبانو له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د ستنو د نړولو په اړه څه نه دي ویلي. دې ډلې څو ځلې ویلي چې پر عامل منفیه تاسیساتو حمله نه کوي بلکې ساتنه یې کوي، خو په بغلان او کندوز کې په ځلونو د وارداتي برېښنا پر ستنو بریدونه کړي او برېښنا یې قطع کړې ده. پر طالبانو دغه راز د پلونو، پلچکونو، ښوونځیو او پخو سړکونو د ویجاړولو تورونه هم پوري کیږي، خو طالبان دا تورونه ردوي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې له ګاونډیو ولایتونو څخه یې انجینران بغلان ته استولي چې د برېښنا ستنې ودروي او مزي وصل کړي. ښاغلی توحیدی وایي سپین ږیري له طالبانو د انجینرانو د امنیت تضمین غواړي.
هغوی ته مو لیږلي ترڅو هغوی سره خبرې وکړي، ترڅو اجازه د کار ورکړي، حداقل زمونږ انجینران لاړ شي او خپل کار پیل کړي او بیارغونه پیل کړي، او همداراز حداقل د کابل برېښنا او د سایر ولایاتو برېښنا ونښلوي، ولې چې دوی ډېر زموږ
وطنوال ډېرې غټو ستونزو سره مخامخ. له بلې خوا ازبکستان وایي چې افغان چارواکو د برېښنا د پرچاوۍ په اړه دې هېواد ته خبر نه دی ورکړی. د ازبکستان دولتي رسنیو د دوشنبې په ورځ وویل د دغه هېواد د برېښنا ملي شبکې چې د انرژۍ په وزارت پورې تړلې اداره ده له افغانستان څخه د برېښنا د قطع کېدو په اړه معلومات نه دي ترلاسه کړي. دا شبکه هم داراز وایي چې ممکن له تاجکستان څخه افغانستان ته صادرېدونکي برېښنا پرچاو شوي وي. خو د افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې د ازبکستان او تاجکستان وارداتي برېښنا لا هم شمالي ولایتونو ته وصل ده. افغانستان سره له دې چې د برېښنا د تولید کم ساري امکانات لري د خپل مصرف یوازې په سلو کې 15 تولیدوي. د وارداتي برېښنا د پرچاو کېدو له کبله په کابل او نورو ښارونو کې هغوی چې اقتصادي وضعیت یې یو څه ښه دی له جنریټرونو کار اخلي چې له کبله یې د ښارونو چاپېریال لا زیات ککړی شي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی وایي د سولې په خبرو کې ولاړ حالت لنډمهاله دی. نیکولاس کی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل دی خوشبین دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به ژر تر ژره پیل شي. له کابل د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو لغوه کېدو څخه یوه اونۍ تیریږي، خو په افغانستان کې د ناټو ملکي استازی وایي د دغه خبرو په ټپه درېدل لنډمهال دي. نیکولاس کې د دوشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناسته وویل په افغانستان کې د روانو ستونزو یوازینی حل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکرات دي. د ویزا او د ناټو سازمان په دې باور یو هغه خنډ چې د سولې په مذاکراتو کې رامنځته شوی لنډمهال دی. هیله مند یو چې په نږدې راتلونکي کې دواړو طرفونو یعنی افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو شاهدان اوسو. په همدې حال کې ښاغلي کیو ویل د ناټو سازمان تر هغې چې افغانستان کې یوه تلپاتې سوله نه وي راغلي له افغان امنیتي ځواکونو سره خپلې مرستو ته ادامه ورکوي. له دې وړاندې افغان حکومت ویلي وو چې د سولې په تړاو ټولې هلې ځلې تر ټاکنو پورې ځنډولي او لسمشي ټاکنو وروسته به په دې اړه نوی حکومت خپله پرېکړه وکړي. له هغې وروسته چې طالبانو د کابل په ششترک سیمه کې د یو موټر بم برید په وسیله د 12 کسانو په ګډون یو امریکایي سرتیری وواژه، د امریکا جمهور رئیس د تېرې اونۍ په لومړیو کې له طالبانو سره د سولې خبرې لغوه اعلان کړې. ټاکل شوی وه چې د امریکا ولسمشر د سومبلې په 18 په کیمپ ډیوډ کې د طالبانو له مشرانو او همدارس د افغانستان جمهور رئیس سره لیدلی وای، خو دغه ناست یې لغوه اعلان کړي. خو د سولې خبرو د لغوه کېدو وروسته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر چارواکو وویل چې د سولې د خبرو د بیرته پیلېدو احتمال شته. په همدې حال کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان په دې باور دي چې شاید د سولې خبرې بیرته له سره پیل شي. سیاسي کارپوه موسی فریور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ویزې فکر کوم چې ښاغلی ټرمپ ضرورت لري چې هر څومره زر کېږي په افغانستان کې ولاسته راوړنه ولري، تر څو په راتلونکي ټاکنو کې د خپلو رقیبانو پر وړاندې یو څه په لاس کې ولري، او دا یوه هیله بخونکې خبره ده. له هغې وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه شوې، دا لومړی بهرنی ډیپلومات دی چې د سولې د خبرو د بیرته پیلېدو په اړه څرګندونې کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې د سندرو میلمانه پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې اکرام الله اکرام ته غوږ شئ چې د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پانو کې کوم مطلب خبره کړې دي.
سرخط ورځپاڼې لیکلي دي په داسې حال کې چې د ولسمشرۍ ټاکنو ته پوره 11 ورځې پاتې دي، لا هم خلک وخت لري چې د ټولو نوماندانو په اړه غور وکړي او د هیواد د خیر راتلونکي لپاره ترې یو انتخاب کړي. د دې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي دي چې د رای استعمال یو مسولیت دی، باید په مسولیت استعمال شي. خو سر مقاله لیکونکي لیکي که خلک د رای په استعمال کې بې غوري وکړي او خپل مسولیت په خطو غادا نه کړي، نو د هیواد راتلونکي به د داسې چا لاسته وغورځيږي چې د جوړېدو پر ځای به یې د ورانۍ خواته بیولې وي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې که څه هم تر دې دمه نوماندانو خپلې برنامې ولسته نه دي تشریح کړي او خپل ټول وخت د نورو نوماندانو په تخریب تیر کړي، خو ولس باید دوی مجبور کړي چې خپل راتلونکي پلانونه تشریح کړي. د سرمقاله لیکوال له خلکو غوښتنه کړې چې په دې ملي پروسه کې په پراخه کچه برخه واخلي او دا پروسه بریالۍ کړي. ماندګار ورځپاڼې بیا په هیواد کې د نامنیو زیاتېدو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې نامنیو زور اخیستی دی. د سرمقالې د لیکوال په اند روانې نامنې به د انتخاباتو په ورځ د رایې ورکونې او د خلکو په حضور هم منفي اغیز ولري او ډېری خلک به زړه ښه نه کړي چې ټاکنو کې برخه واخلي.